Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجیش پینن سه شنبه د کاب یاهوت څلورويشتمه او د مارچ 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي. پدې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لانډو خبرونو پیلوو. پاکستان ویلي چې نور به خپل خاورې ته افغانان بې ویزې پرې نږدي. پاکستان له ډېره وخته د افغانانو لپاره د رسمي ویزې شرط ایښی خو یوازې د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي پرېښودل چې بې ویزې تګ راتګ وکړي. د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د افغانانو لپاره اوس د ویزې نوي مقررات جوړ کړي چې تر مخکنیو سخت دي. په همدې حال کې پاکستان ویلي چې تر سبا چهارشنبې پورې هغو افغانانو ته چې ویزه نه لري اجازه ورکوي چې د تورخم او سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته واوړي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو د شری پر ضد واکسیناسیون په داسې حال کې پیل کړی چې دا ناروغۍ په شدت خپریږي او د ماشومانو ژوند اخلي. د واکسیناسیون په دې کمپاین کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی او د پنجشنبې تر ورځې دوام کوي 1,902,000 ماشومان د شری پر ضد واکسینېږي. هندي رسنۍ وایي د دغه هیواد پولیسو پرون څلور تنه پر دو افغان محصلانو د حملې او د هغوی د قیمتي وسایلو د غلا په تور نیولی دي. په خبر کې ویل شوي چې تورنو کسانو د تېرې جمعې په ورځ پر دو افغان محصلانو په بنګلور کې حمله وکړه او د موبایلونو او نغدو پیسو په شمول یې ټول قیمتي شیان ورڅخه غلا کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي پر اوکراین د روسیې حمله د خوراکي موادو د ناامنۍ یا د ده په وینا د خوړو د توپان سبب کیدای شي. ده وویل ډېر افریقایي او بېوزله هیوادونه له روسیې او اوکراین څخه غله واردوي چې اوس د دغو هیوادونو د غلو واردات له خنډ سره مخامخ شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون په ناټو او آسیایي هیوادونو کې خپلو متحدانو ته خبر ورکړ چې چین غواړي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د ملاتړ لپاره دغه هیواد ته پوځي او اقتصادي مرستې ولیږي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکي ویلي چې دا پیغام د ډیپلوماتیکو کانالونو له لارې استول شوی. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی دا هم ویلي چې چین ممکن دا خبره رد کړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت ټیک ومیاشتې ووته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د ستونزو د حل لپاره باید په رسمیت وپیژندل شي.
اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم وبالو. ویل له رسمیت پیژندلو پرته اکثره ستونزې نشي حل کېدی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر کابل ته ورسید. چینی چارواکي له طالبانو سره د طبي زیرمو د کیندنې پر لارو چارو خبرې کوي.
امیدوار یو چې د هیواد منابع او درزونه کېدو په برخه کې دوی همکاري لپاره سره وي او پنګونه وکړي او عملی کار پیل شي.
کندوزی فرهنګیان له طالبانو د لرغونو سیمو ساتنه غواړي.
کله چې مونږ وایو چې زمونږ هیواد 15 کلن تاریخ لري نو د دې خبرې د اثبات لپاره مونږ همدا لرغوني آثار د یوې بېلګې په توګه وړاندې کولی شو.
او روسي او اوکراینی مرکچیان په دویمه پرله پسې ورځ خبرو ته سره کېني.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لید. د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې نن د طالبانو د بیا واکته رسیدو و میاشتې پوره شوې. که څه هم تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي تر هغو چې د افغانستان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي د دغه هیواد ډېرې ستونزې نشي حل کېدی. بل لور ته بیا طالبان ادعا کوي چې له نړیوالو سره یې تعامل ښه دی او د رسمیت پیژندنې لپاره یې مقدماتي کارونه کړي دي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي د طالبانو د حکومت چارواکو ته یې هغه سپارښتنې کړي چې که دوی یې عملي کړي نو نړیوال به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د ترکیې رسنیو د راپور له مخې اوغلو په یوه خبري غونډه کې وویل طالبانو ته یې د دوستۍ له مخې وویل چې کوم ګامونه واخلي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني. اوغلو په رسمیت پیژندل شوی حکومت د افغانانو لپاره مهم وبالو. ویل له رسمیت پیژندلو پرته اکثر ستونزې نشي حل کېدی. ډېری بشري مرستې او د مرستو مختلفې طرحې شته چې تر څو چې د رسمیت پیژندلو مسئله حل شوې نه وي په دې برخه کې خنډونه لرې کېدی نشي. د وویل د افغانستان د دولت د رسمیت پیژندلو لپاره باید ځینې مثبت کارونه وشي. دوی مثبت پیغامونه یا اعلانونه اوري خو ورپسې عملي کېدل نه ویني. نه غواړي چې نور پیغامونه واوري، غواړي چې عمل وبیني. اوغلو د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه وویل د طالبانو د موافقې په صورت کې د دندو د ویش او د کار د څرنګوالي په برخو کې د قطر او ترکیې ترمنځ هیڅ ستونزه نشته. د دا هم وویل چې د کابل د هوایي ډګر په اړه له طالبانو سره لا هم خبرې روانې دي. اوغلو په دې برخه کې د موافقې ډېر جزئیات څرګند نه کړل، خو ویې ویل یو لړ شرطونه او غوښتنې باید عملي شي څو موافقه وشي. په ځینو جزئیاتو کې د نظر اختلاف شته. دوی د طالبانو په غوښتنه د افغانستان د درو هوایي ډګرونو ادارې ته چمتو دي. چاوش اوغلو د انتالیا د ډیپلوماسۍ په فورم کې طالبانو ته د بلنې ورکولو دفاع وکړه. ویویل د طالبانو استازی د دې لپاره وربللی و چې د موقت حکومت شغې واورېدل شي او هغه دا معنا نه لري چې انقره طالبان په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت چارواکي د ترکیې د غونډې په څیر په هر نړیواله غونډه کې ګډون ته له دې پلوه ډېر هیله مند دي چې اړیکې به یې له نړیوالې ټولنې سره پراخي او بالاخره به یې حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم په افغانستان کې پر بشري او د کډوالو په اړوند مسایلو تمکیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځایه شویو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګراندی سفر ښه ګام بولي او هیله څرګندوي چې خپلو مینو ته د کورنیو بې ځایه شوو او بهر ته د تللیو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
ګراندی پرون کابل ته له رسېدو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه کښلی چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همداراز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همداراز هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنې شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتګ ښه ګام وباله او هیله یې څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده. د مهاجرینو وزارت همدار د ریاست الوزرا لمبستار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې ځایه سوو د بې کورۍ او داسې د هغو د بې سرپناهۍ او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به د اسلامي عمل سره په همغږۍ سره ګامونه واخیستل سي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمېدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشتري د ارقامو پر اساس 40 میلیونه افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نږدې 3.5 میلیونه افغانان کورنۍ بې ځایه شوي دي چې د هغو له منځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې 15 میلیونه ولکه افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون کابل ته ورسید. بل لورته نږدې 300 هغه افغانان چې په تیرو و میاشتو کې د ابوظبي کمپ ته لیږدول شوي وو بیرته افغانستان ته استول شوي. په ابوظبي کمپ کې ځینې افغانان د دې کسانو د بیرته استولو لامل د هغوی د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب ښیي. تفصیل یې په دې راپور کې.
هغه ویډیو چې په لیدل کېږي د متحده عربی اماراتو د ابوظبي له کمپ یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته استول کېږي. دوی د هغه کسانو په ډله کې وو چې غوښتل یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا کې پناه واخلي. د دوی شمېر نږدې 300 تنه ښودل شوی. یوازیدانه بلکې لدی کمپا په خپل خوخه افغانستان ته دراستنیدونکو افغانانو بهیر روان دی. احمد نبی چې و میاشتې وړاندې په اګست کې دې کمپ ته ولېږدول شو پریکړه یې کړې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي. هغه په امریکا کې د ایس آی وی قضیه لري. د خپلې پریکړې دلیل د کډوالۍ د قضیې بې برخلیکتوب له کورنۍ لرېوالی او رواني ستونزې بولي.
افغانستان کې مې واړه بچان او میرمن پاتې دي، نه پوهېږم هغوی به کله امریکا ته وغواړي. دا ستونزې د دې له امله شوې چې بیرته افغانستان ته ولاړ شم.
یو بل افغان یحیا سادات چې هم لوو میاشتو راهیسې په ابوظبي کمپ کې د ازادي راډیو ته وویل د کډوالۍ د قضیې نه څرګند حالت په کمپ کې ژوند تیرول ورته سخت کړي او خپله یې پریکړه کړې چې افغانستان ته ولاړ شي.
دا شمیرې لا سبتیږي او تمه ده چې زیاتې هم شي، ځکه ډیر فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستنوي. ځینې ولاړل او د ځینو بیا اسناد د پروسس په حال کې دي.
د ښاغلي سادات په خبره له ډیرو کسانو یا بشري کیسونه درلودل او یا هم د خپلوانو لخوا له کوم هیواد ورته بلنلیک ورلېږل شوی و. خوداریوش عثماني چې د ایس آی وی قضیه لري ورته ژمنه ورکړل شوې چې د روان کال د راتلونکي اګست د میاشتې تر اخره به هغه هیواد ته چې غواړي ولېږدول شي.
بی برخلیک یو حالت مو ډیر سخت دی. هغوی چې امریکا ته د تګ قضیه نه لري دریم هیواد لکه جرمني، فرانسې، استرالیا او یا هم نورو هیوادونو ته لېږدول
کیږي.
د شمیر له مخې د متحده عربي اماراتو د ابوظبي دوه پوځي کمپونو ته لږ تر لږه 2000 افغانان لېږدول شوي. وروستیو کې دې کسانو اعتراضونه هم وکړل او امریکایي وغوښتل چې له دې بې برخلیک حالت یې وژغوري، خو ښکاري چې دې اعتراضونو پایله نه ده ورکړې او له دوی یو شمېر افغانان د خپلې پریکړې له مخې غواړي بیرته افغانستان ته راشي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
چین له طالب چارواکو سره د عیناکو د مسو کان او د غراز د امودریا د تیلو او غازو د حوزې په اړه په خبرو بوخت دی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې د امریکایي چارواکو په قول ویلي چې چین به هغه تشه ډکه کړي چې له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته رامنځته شوې ده. ورسپانې همداراز لیکلي چین د خپلو کمپنیو لپاره چې ځینې په کابل کې دفترونه لري د لا زیاتو امتیازاتو د ترلاسه کولو هڅه هم کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت او چینایي چارواکو تایید کړ چې چینایي کمپنۍ په کابل کې له نویو واکمنانو سره د قانونو، تیلو او غازو پر پروژو خبرې کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو تایید کړی چې له طالبانو سره د عینک د مسو او د امودریا د تیلو او غازو د استخراج په اړه خبرې پیل شوې دي. ښاغلی یو ویلي چین له طالبانو څخه د شو شرایطو او امتیازونو د ترلاسه کولو په لټه کې دی چې چینایي کمپنیو ته پانګونه ګټه وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت برسیل ذبیح الله مجاهد وایي چینایي کمپنۍ چې پخوا ورسره د مس عینک په اړه قرارداد شوی د امنیتي شرایطو ښه کېدو ته منتظر و. د ازادي راډیو ته موبایل
د اسلامي امارت او د چینایي کمپنیو ترمنځ د مساینک او نورو پروژو د تطبیق لپاره خبرې وبسونه روان دي. امیدوار یو چې ګامونه عملی سي. د مساینک قرارداد مخکې د چینایي کمپنۍ سره سوی وو او هغوی د تیرو کلونو انتظار کې وو. د امنیت له وجې نه کارونه ټکنی ولاړو. اوس بیرته د شرایط په رامنځته کېدو سره انشاءالله انقریب کېدای سي بیرته دا کارونه پیل سي.
له بلې خوا د طالبانو د قانونو وزیر شهاب الدین دلاور وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته ویلي چې اسلامي امارت په افغانستان کې د لویدیځو کمپنیو پانګونې ته هم لیوال دی. د ورسپانې د راپور پر اساس د ویلي چې طالبان په دې خاطر چې امریکایي شرکتونه تر چینایي شرکتونو زیاته تجربه لري امریکایي شرکتونه غوره ګڼي. چینایي خبرونې ګلوبل ټایمز بیا ویلي چې د عینک د مسو د کان او د امو دریا د تیلو او غازو پروژې چې وال سټریټ ژورنال یې یادونه کړې نه دي پروژې نه دي، بلکې چینایي کمپنیو د افغانستان له پخواني حکومت سره د هغو په اړه په 2009 کې قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دې چینایي ورسپانې پر اساس اوس یوازې چینایي کمپنۍ شرایطو ته په کتو پر پروژو د کار د پیلولو لپاره پرمختګونه څیړي.
چینایي چارواکي نه یوازې غواړي چې د عینکو کان استخراج کړي، بلکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې د امودریا د تیلو او غازو د حوزې په اړه هم د طالبانو د حکومت او چینایي کمپنیو ترمنځ خبرې دوام لري.
د غازو د نفتو استخراج په برخه کې هم دوی سره خبرې روانې دي. امیدوار یو چې د هیواد منابع او د رازونو کېدو په برخه کې دوی همکاري لپاره نو سره وي
او پنګونه وکي او عملی کار پیل شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې پرون پنځم روغتیایي نندارتون پرانستل شو. د افغانستان د نندارتونونو د مرکز مشر عزیز الله بارکزای وایي دا نندارتون به د څلور ورځو لپاره د خلکو پر مخ خلاص وي. دا چې نندارتون کې نور څه کیږي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل په کابل کې د روغتیایي نندارتون پرانیسته. دا نندارتون د کابل په شهرینو سیمه کې د افغانستان د نندارتونونو په مرکز کې د څلور ورځو لپاره جوړ شوی. د دې مرکز مشر عزیز الله بارکزایوی په اوسنیو شرایطو کې دا ډول نندارتونونو تجدید اړتیا لیدل کیږي.
له 500 زیات غرفې په دې نندارتون کې خلکو ته معاینات، درمل او مشورې په وړیا ډول ورکوي. دا نندارتون د څلور ورځو لپاره د سهار 9 بجو د ماښام تر 6 بجو پورې خلکو ته وړیا خدمات وړاندې کوي. بل خبره دا ده چې په دې نندارتون کې د سترګو عملیات چې 15,000 افغانۍ لګښت پرې راځي په وړیا ډول کیږي.
له هغې وروسته چې په ټول افغانستان کې طالبان واکمن شول، افغانان د ګڼو نورو مشکلاتو په ګډون په روغتیایي برخه کې هم له جدي ستونزو او کړاوونو سره مخ شول. سره له دې چې نړیوالو په افغانستان کې د روغتیایي سیستم د ړنګېدو ګواښونه لوبخوا کړي، خو په اوسنیو شرایطو کې د روغتیایي نندارتونونو جوړول څومره اغیزمن کام کیدی شي. په کابل کې جوړ شوي نندارتون ته ورغلي افغانان وایي دا ګام ګټور دی. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالوهاب او قطب الدین:
زنم دا دینن راغلی وم د کابل طبي نندارتون ته. دلته مې ولیدل، همې معاینات وکړل او همې وړیا دوا ترلاسه کړله. خوشحاله په دې یم چې دا یو ښه اقدام دی.
نو معاینات همدارنګه د ناروغۍ په طرف باندې مشورې
په کابل کې دا پنځم روغتیایي نندارتون دی چې جوړیږي. له دې وړاندې هم د جمهوریت په وخت کې هر کال روغتیایي نندارتونونه جوړیدل او موخه په افغانستان کې د روغتیا په سکتور کې فرصتونه، ستونزې او د دې برخې وده وه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د نړۍ په موضوعاتو کې بیا هم د اوکراین او روسیې موضوع ګرم ده. د روسیې او اوکراین ترمنځ خبرې به چې پرون تم شوې نن بیا پیل شي. تفصیل درته احمد تکل اوروي.
د اوکراین یو مرکچی وویل د دواړو خواوو ترمنځ څلرم پړاو خبرې چې د تخنیکي ستونزو له کبله پرون ودرېدې نن به دوام وکړي. د مسکو او کیف استازي پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او جکپوري سلاکار میخایلو پودولیاک پرون وویل خبرې د دې لپاره ودرېدې چې فرعي کاري ډلې نور فعالیت ته پرېښودل شي او د ځینو مسلو تعریف روښانه شي. دا خبرې په داسې حال کې د ویډیو کانفرنس له لارې کېدې چې روسیې پر اوکراین بریدونه لا سخت کړي دي. خبرو اترو هیله پیدا کړي چې مسکو به ممکن له دې سره سره چې روسی ځواکونه پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو فشار ته دوام ورکوي د ملکی وګړو وتلو ته لاره پرانیزي. له دې مخکې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ نه دی کړی او نه یې له دې سره مرسته کړې چې ماریوپول ښار ته بشري مرستې ورسیږي یا له هغه ځایه خلک وایستل شي. په دې ښار کې سلګونه زره خلک د خوراکي موادو، اوبو او درملو له سخت کمښت سره مخامخ دي. ریا نووستی خبری آژانس د روسیې د مرکشي پلاوي د غړي لیونید سلوتسکی له قوله ویلي چې په تیرو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او دا امکان شته چې د دواړو خواوو پلاوي د یوې موافقې پر مسودې سره سلا شي. له بلې خوا اوکراین پرون اعلان وکړ چې روسیې د ماریوپول کلابند ښار ته د بشري مرستو د کاروان مخه ونیوله. اوکراینی چارواکي وایي چې د ماریوپول ښاریان له دوه اونیو راهیسې د روسیې د پوځ تر مرمیو او بمباریو لاندې دي. برېښنایې پرچاو ده، نه اوبه لري او نه د تودولو وسایل. خو له دې سره سره پرون لږ تر لږه 160 شخصي موټر له دې ښاره په وتلو بریالي شول. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر یو چارواکي کریلو تیموشنکو ویلي چې تر اوسه 150 تنه له دې ښاره وتلي دي.
دا راپور درته احمد تکل وړاندې کړ. اوس زه درنه اجازه غواړم د دغه خبری مجلې په څو شیبو کې له احمد تکل سره ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه د برخه تموزه احمد تکل هر کله کوم په دې برخه کې لومړی په کندوز ولایت کې تاریخي آثار او تورپی خو خطرونو ته کتنه کوو. د کندوز یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وای د تیرو څلورو لسیزو د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت ځینې تاریخي ساحې د سیمایزو زورواکو لخوا غصب شوي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د فرهنګي فعالانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي.
د کندز ولایت یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې تاریخي آبدې د نړېدلو او د غصب له ګواښ سره مخامخ دي او له حکومتي چارواکو غواړي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. لیکوال او ژورنالیست رحمت الله هم نواوی تاریخي آبدې د یو ملت د فرهنګ او هویت څرګندونه کوي.
لرغونی آثار د یو هیواد د تاریخي هویت څرګندونه کوي. کله چې موږ وایو چې زموږ هیواد 5000 کلن تاریخ لري، نو د دې خبرې د اثبات لپاره موږ همدا لرغونی آثار د یوې بېلګې په توګه وړاندې کولای شو. که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغونی آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې زموږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د فرهنګیانو په خبره کې د کندوز تاریخي سیمو بیا رغونې او ساتنې ته پاملرنه وشي، نو دغه ولایت به د ګرځندویانو او سیلانیانو پام ځان ته راواړوي. په دوی کې رحمدین وای
آبدات تاریخی واقعا یک هویت
تاریخی سیمه و سار زمون هویت او فرهنگ بیانوی. هر دولت چی رازی مسئولیت لری چی لرغونی سیمه و ساتی. موگ باید د لرغونو سیمو ساتل راتلون کو نسلونو تا انتقال کرو. که تاریخی اثار او بیده و ساتل او بیا ورغ ولشی، نو لامل بایی د بحرانی و سیلانیانو راتگ هم زیاد شی.
دی دولت یو مدنی فعال وحید الله رحمانی وای چې په هیواد کې څلور لسیزو جګړو لرغونی آثار او آبدې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
هر شهروند در رأس حکومت توجه خاص خود نسبت به حفظ
هیوادوال او په ځانګړې توګه حکومت باید تاریخي آثارو او سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي، تر څو موږ خپل لرغونی آبدې او تاریخي آثار له لاسه ورنه کړو، ځکه همدا تاریخي ځایونه زموږ تمدن او لرغونوالی په ډاګه کوي.
په نوموړي ولایت کې نولس لرغونې آبدې ثبت او راجستر دي. د دغه ولایت ډېرې لرغونې سیمې په امام صاحب، قلعهزال، خان آباد، علي آباد او چهاردرې ولسوالیو او په مرکز کندز ښار کې موجود دي. د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې له تاریخي سیمو په کلکه توګه څارنه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې لرغونې سیمې غصب او یا پکې کیندنې وکړي.
په کندوز ولایت کې نولس تاریخي آبدې وجود لري. ځینو ساحونه مو لیدنه کړې ده او د دې د ساتنې په برخه کې موږ لاس په کار شوي یاستو. دغه ټولې سیمې به ساتو او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د تاریخي آبدې ځمکې او د هغې کوم مربوط ساحې سي هغه غصب او یا څوک بې ځایه کندنکاریان پکې وکړي.
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د تیر نظام لخوا د امام صاحب روضې ځینې برخې بیا رغول شوي او په کندوز ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې لرغونی آثار او سیمې د افغانانو د تاریخ ښکارندوینه کوي او دوی د دغه ولایت د ټولو تاریخي سیمو پر ساتنې سربیره هڅې پیل کړي دي، تر څو د اړوندو ادارو له لارې یو شمیر تاریخي سیمې بیا ورغوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
میل آنلاین ورسپانې د فرانسې خبري اژانس په استناد په دې عنوان یو راپور خپور کړی دی: افغان ډیپلوماټان د طالبانو تر فشار لاندې دي. په دې لیکنه کې لولو چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان سفارتونه چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني هڅه کوي چې پر خپل ځای پاتې شي. میل آنلاین په دې مقاله کې لیکلي چې افغان سفیران د طالبانو تر فشار لاندې دي چې خپل ځایناستي ومني. طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له همدې کبله د هیواد د باندې د افغانستان شاوخوا ټولې سیاسي نمایندګۍ د طالبانو له کنټروله د باندې دي. په پولند کې د سقوط سوي افغان حکومت سفیر طاهر قادری په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې سفارت اوس د افغانانو استازیتوب کوي. شاغلی قادری ویلی له سپتمبر میاشتې راهیسې موټر چلوونکی نه لري او پخپله موټر چلوي. د زیاته کړې یوازې مو د کونسلۍ چارو پر مخ وړلو لپاره یو څو کسان پر دندو پاته کړي دي. میل آنلاین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد راپور ورکړی چې د پخواني حکومت ټاکلي شپېته سفیرانو، کونسلګریو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو له رئیسانو څخه یو هم د طالبانو د حکومت استازیتوب ته چمتو نه دی. نیویورک ټایمز د افغان هوایي ځواک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغان هوایي ځواک د درو غړیو کې سره غلي چې اوس مهال د طالبانو له بیرې پټ ګرځي. په مقاله کې لیکل شوي چې دغه ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو له بیرې پټ دي چې طالبانو د هوایي ځواک پخوانیو غړیو ته بلنه ورکړې چې د دوی له حکومت سره یو ځای شي. په مقاله کې یادونه شوي چې طالبانو له دغو ځواکونو سره د عمومي عفو ژمنه کړې ده، خو د هوایي ځواک غړیو پر دې بلنه هیڅ غور نه دی کړی. په مقاله کې لولو چې ډیری افغان هوایي ځواکونه بیره لري چې که دوی له خپلو پټنځایونو راووځي شاید طالبان یې ونیسي او وی وژني. خو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې ځینې یې د طالبانو له حکومت سره د هوایي ځواک په برخه کې کار ته ستانه سوي دي. نیویورک ټایمز په خپله مقاله کې لیکلي هغه درې سرتیري چې د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې یې دنده ترسره کوله او له طالبانو سره د جګړې لپاره د امریکانو په مرسته روزل سوي وو، اوس د تېښتې په حال کې دي. یو پیلوټ نیویورک ټایمز ته ویلي که طالبان یې ونیسي نو د دوی د ژوندي پاتې کېدو امکان نشته، ځکه هغه د طالبانو پر ضد 2 جنګي ماموریتونه پر مخ وړي دي. په کابل کې د طالبانو د هوایي ځواک قومندان وایي تر اوسه 4300 پخوانی هوایي ځواکونه له دوی سره ځای سوي دي چې 3 پکښې پیلوټان دي. نیویورک ټایمز لیکلی چې د طالبانو د عمومي عفو وړاندیز پیلوټان د امریکایانو لخوا روزل سوي هوایي ځواک عمله له یوې سختې پریکړې سره مخامخ کړي دي چې آیا د طالبانو پر حکومت باور وکړي که د نامعلوم وخت لپاره پټ پاتې سي.
او دا دی په پای کې د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د زړه خواله چې له تاسو درنو اوریدونکو سره یې شریکو.
زه محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. اماد اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ډالر خو 2 تر حقته شو او د ګردیز او د کابل کوم موټرونه چې دي هغه کرایې په خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې 1.5 افغانۍ اخیستلې، وس 2.5 افغانۍ اخلي او مرسډیز هم 2.5 افغانۍ اخلي، تراچا 3.5 افغانۍ اخلي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدید پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان دیاډو والا پرې نه دي.
زه عبدالستار د ننګرهار ولایت برهار ولسوالۍ نه د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد سیمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نامون پوښتنه وکړله چې ورور هغه موږ سره کومک ولې نه کړي. نو هغه په دې وینا کې موږ ته دا ویلي چې موږ ته شپږ دېرش کاټه را کړي دي او موږ هغه غریبانو ته توجه کړي. په دغه سیمه کې چې دی 800 کورنۍ شتون لري، ته داسې ووایه چې شپږ دېرش کارتونه به د 800 کورنۍ له ترکه ورسوي. نو موږ د لوډپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بې وسه خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي، په دې باندې غور وکړي.
زابل ته په پیغام پرېږدم. مې نوید دی دا کومه مرسته چې زابل ته راځي هغه ټول په واسطو دي، یا په شناخت وشل کېږي، د قوم له لحاظ وشل کېږي، یا د پلانکي خان په نامه باندې وشل کېږي. زما د امارت له مسلم څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص هغه ولس زیات توجه وکړي، هغه غریبان له غربت سره مخ دي. نو دا زما پیغام دی که اسلامي امارت مسلم ته ورسېږي.
زه جمعه خان میژم، رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریې یم. زه 2000 کور یم، په مجموع کې 1500 نفر نه پوسیم. زه دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی. سړک نه لرم، کلینیک نه لرم، ډاکټر نه لرم. د اوس مين نن هم یو کچنی مریسو نسوکلا هیڅ قوت ونه لري. دلی وفات شو، زما ازادي راځي سندای غوښتنه ده مرته چپلا پام لرنه وکي. موږ د دغه پرمار د ترکمنستان پرمار د پراته یو وس ګل دي هیڅ قوت موږ لار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو قوت کو.
لدې سره د دې برخې پای ته ورسیدو، خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
لخبرونو ور آخوا.
ساعت 7:30 دقیقه